یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری پروګرام وړاندې کوم د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا اونن له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي دا پروګرام په ارګمانی کې د افغان مشرانو په حضور کې جوړیږي دا موده سر موجوده نور مهم مسائل هم لرو د سیمی او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي دا هرڅه تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه اوس فرشته جلال زی وای
د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن د امریکا د لوی ډیپلوماټي سره پر افغانستان خبرې کوي په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي د بلخ په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري او سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلان غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې به 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي برنواوري د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوی ډیپلوماټي الیس ویلز سره غونډه کوي د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوځون نن د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پروګرامونو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د یوې مرستندوی ادارې پر ودانۍ حمله وشوه او درې کارکونکي ووژل سول الیس ویلز د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان له جمهور رئیس سره کتلی وو او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو پر د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو او په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې پر پایلوې خبرې ورسره کړې وې د فاریاب په مرکز میمنه کې د ملي اردو او پولیسو په نشته کې دوه پولیس زخمیان شوي دي په میمنه کې چارواکي وایي چې په دغه نشته کې چې د پولیسو او د اردو ترمنځ شوی وه یو سیمهییز خبریال هم زخمی شوی دی او وهل شوی دی یو امنیتي سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې پولیس او ملي اردو تېر ماښام د میمنې په لومړۍ حوزه کې سره ونښتل او پر یوه بل یې ډزې وکړې د پیښې وایني شاهد عظیم خان ازادي راډیو ته وویل
اینجا اردو آمد یک نفر بچه را زده بود عامر تروریسم موضوع آمد پرسان کرد چرا بچه را زده
بود دوائی دمیلی اردو از سرتیر دل تراغلی و یو حلک یو حلی و دامنیتی حوزه در تروریسم زد عامر را غی او پشتانه وکرد چی ولی او دغه مسئله پا لانجه بدل اسوا او و حل تکول پایل سو اینی شاهدان وای چی در نشد پایجریان که زخمی شوی سیمهیز خبریال روختون تا لجدول سوی دی د بلخ امنیتي چارواکي وای په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل سوی او درې نور زخمیان دي د بلخ د امنیت قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر هغه وروسته پیل سوه چې وسلوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلانونو غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې یا د اټومي پروګرام د کار د چټکولو په صورت کې امریکا وکولای سي چې 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله وویل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېر اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي په رپورټ کې راغلي چې پاتریک شانهن په پلان کې د ایران ځمکنی اشغال نه دی شامل سوی د امریکا دفاع وزارت یا سپینې ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په سوچی کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ګوري دا خبرې تیر کال په جنوري کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکېچونو په اړه بحث شامل وي. په دې ټولو بحرانونو کې واشنګټن او مسکو له یو بل سره مخالف دریځونه لري. او د امریکا جمهور رئیس دونالد ټرمپ د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ته د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجه غوښتې ده. ټرمپ ویلي چې په دې پیسو غواړي ناسا د دې توان پیدا کړي چې بیا د سپوږمۍ پر غولي څېړنې وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې د اضافي بودیجې غوښتنه یې کانګرس ته وړاندې کړې ده. ټرمپ ویلي چې اداره به یې هڅه کوي چې د ناسا قدرت اعاده کړي څو امریکا بیا سپوږمۍ ته ولاړه سي او مریخ کې تحقیقات وکړي. هغه لیکلي چې د ناسا لپاره د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کوي څو د امریکا د تحقیقاتو لپاره یو ور بیا څو د امریکا متحده ایالات د سترو تحقیقاتو لپاره بیا فضا ته ولاړ شي. تر دې دوه میاشتې مخکې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سپوږمۍ ته د ستورو مزلو د استولو مهالویش د څلورو کلونو لپاره رالنډ کړ. دا به له 1922 میلادي کال په راوروسته موده کې اول وار وي چې امریکا به په سپوږمۍ کې څېړنې کوي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. پروګرام ته خراغلی په دغه پروګرام کې مخته اوري چې له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام نن په کابل کې جوړیږي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری نشست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
په اورزګان کې پرون خلکو په یو لوی غونډه کې په طالبانو ټینګار وکړ چې اور بند وکړي.
طالب والله کیا غرسلیا یا وزر درتکو دبل ددان الله جدان ګرځولې دي.
ننګرهار ته مرزو. پرون هلته په جلال آباد ښار کې درې پرلپسې چاودنې شوې دي. ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځني ختیځ ته د 120,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اوري. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 دی. راځو لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام نن په کابل کې جوړیږي. په دغه پروګرام کې به په ارګ ماڼۍ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبې په افغانستان کې دا او تر دې دمه د سولې او انتخاباتو په اړه مهم بحثونه کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه معلومات لري او د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني تورماسف.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو ځل بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به ترسره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
دی وی ټاکل شوی چې نن په ارکی افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه ترسره شي چې د ملي وحدت حکومت مشران او امریکایي چارواکي به په کې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړې اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت له مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره وګوري. اغلی ویلز له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي دي. ارګ ماڼۍ له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې اغلی ویلز د یکشنبې په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت تر سره کیدو او د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړي. در پیلامه کې راغلي دي چې ښاغلي غنی او مینمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په تر سره کیدو ټینګار کړی. د بیان مخې دواړو لوریو همدارا د ښې حکومتولۍ او خود کفایۍ ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډېری برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تر اوسه د دوی له استازو سره شپږ پړاوه خبرې کړي دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلې ویل سفر دوه پیغامه لیږدوي.
ویلز په دغه وخت کې ذکر راغلی دی تر څو هم طالبان سیګنل ورکړي، یو څراغ ورکړي چې موږ چې کومه سولې پروسه شروع کړي په هغه کې موږ دقیق یو، په هغه کې موږ دي یو. په عین وخت کې موږ دا سیګنل هم ورکړو چې د سولې خبرې نه کامیابیږي نو موږ انتخابات ته ځو چې بیا به د سولې خبرې دوهم لومړیتوب یو انتخابات لومړی. دویم د افغانستان حکومت دا اطمینان ورکوي چې که شپږ سوه میلیون ډالر دي بیا هم زمونږه تعهد د افغانستان حکومت سره شته.
واشنگتن په روسیه کې د افغانستان ځواکونو له بودیجې 600 میلیون ډالر مکسیسو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړی دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شوی او پیسو یو برخه ده چې پر افغان ځواکونو کوم غیظ نه کوي. خاغلی خادم دا هم ویي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په محل کې د افغانستان د جګړې بیا نشي پرې کولای او کورنی پروګرامونه ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړیتوب لري.
ډیره مننه کوم اجمل تورمانو د کابل سټوډیو د ارګ ماڼۍ د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. نن په ارګ ماڼۍ کې د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې پروګرام جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره ټول ټال 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د دغو مرستو نږدې 30 سلنه په ملکي برخه باندې لګېدلې او 10 سلنه په نظامي برخه باندې. متحده ایالاتونه وایي چې د ملکي برخی د مرستو بیا کتنه به د افغانستان په خودکفایي کې مرسته وکړي. په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له یو کارپو خاغلی قادر جیلانی سره مرکه کړې ده. رحمت الله افغان دغه مرکه کړې ده او له هغه د همدغو مرستو په باب باندې پوښتنه کړې او دا چې دغه بیا کتنه به څومره مهمه وي. خاغلی جیلانی وایي
دا هغه مرستې دي، هغه پیسې دي چې هغه په تیرو کلونو کې مصرف شوې دي. نو اوس زموږ د درد کومه دوا نه کوي ځکه دغه پیسې له لاسه وتلې دي او مصرف شوې دي. بل طرف ته راتلونکي کې یو څه هیله راپخي، هغه په دې معنا چې د مرستو په لګولو کې به یو احتیاط رامنځته شي او خپل ټرمپ په دې حق باندې ډېر روښانه پالیسي لري چې هر روپۍ مصرفېږي باید چې موثریت او نتیجه معلومه وي. نو بنا د همدغه برنامې له مخې اوس دوی یو د حسابدهي سیستم لري. دا یو د دوی هغه رسمي پروسیجر هم په همدې شکل ده. اوس چې دغه د خارجه وزارت مرستیاله راغلی دي نو مخکې موقتاً فوقتاً د سیګار ادارې ځینې راپورونه نشر کړي دي. نو دا ټول دی یو راپور دی او یو شفافیت یو اکاونټیبلټی سیستم لري.
امریکا په افغانستان کې د خپل کوم مرستو چې لګیږي په دې اړه باندې وسم دوی اندېښنه لري چې دا مرسته به ځای لګیږي.
فوق العاده په تیرو وختونو کې په ټولو سلور دي ولایتونو کې بیا ته نو کار کولو حل ته پیسې ډیره ګزافي مرستې حل ته مصرف شولې ولی اغه اساسي سکتورونو کې مصرف نشولې. ډېرې پیسې زمونږ د ظرفیت سازۍ په برخه کې مصرف شوې دي، تخنیکی مرستو په برخه کې مصرف شوې دي، ولې زیربنایي پروژې لکه د برق سکتور کې د برق بندونه، د اوبو بندونه، زراعت او مالداري، د کلیو پراختیا په دې برخو کې بیا هغه څه چې خلکو توقع درلوده هغه پیسې مصرف نشولې.
جیلانی صاحب کچېره
مصرف شولې. خو بیا هم د امریکا اندېښنه موجوده ده ځکه سوسو زلی د مرستو په حق باندې معلومات غوښتل شوی دي. حتی منګه د مغه د
که چیرې په دغه مرستو باندې مرور وسي، هغه د امریکا هغه اندېښنو ته په کتلو سره له افغانستان سره دغه د امریکې مرستې راکمې سي، د افغانستان په روان اقتصادي وضعیت په ټولو کې د افغانستان په امنیتي وضعیت به څه ډول ناوړه اغېز واچوي؟
په دې کې هېڅ شک نشته، زمونږ اقتصادي وضعیت دغه اقتصادي زمونږ دغه ډالري اکانومي یا ډالري اقتصاد چې په لومړیو کلونو کې دلته نړیوال ځواکونه وو ډالر راتلل دلته مصرفېدل، نو زمونږ اقتصاد په هماغه شکل یو مصنوعي شکل اختیار کړ. په دې کې هېڅ شک نشته چې د امریکا مرستې نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې مرستې له افغانستان سره ورځ تر بلې په کمېدو دي.
د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی و چې د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د پروګرام په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروز عزیزی وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي لا هم د چابهار سوداګرۍ زلارې ستونزې نه دي حل شوې. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دغه سوداګرۍ زلارې د افغان محصولاتو یو جو په صدر شوې ده.
اما هغه مشکلات چې د کښتۍ مشکلات هم شته، تخنیکي ستونزې هم شته، هلته سکنر وجود نه لري، سرخانه نشته، دی ګودام وجود نه لري، باید په ګودام کې راکې خپل شي. هغه تحصیلات چې په بندر عباس کې دي په دې ځای کې نشته، دی نو دغه مشکلات یو څه د کرایا مسایل هم د افغاني موټر ته اجازه نه ورکول شي.
ښاغلی الکوزای وایي پلان دی چې د روان لمریز کال تر پایه د افغانستان صادرات 200 میلیارد ډالر ته ورسیږي او ستره برخه به د چابهار بندر له لارې صادر شي، خو په خبره یې په دغه لاره لا هم ګڼې ستونزې شته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان لمریز کال کې به په لوګر ولایت کې 138 ممیزخونې جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې 10 میل ممیزخونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې لخوا جوړیږي.
وزارت زراعت در سال جاری 118 کشمشخانه به منظور افزایش تولید کشمش، پروسس بهتر انگور به کشمش و جلوگیری از ضایعات 118 کشمشخانه را در لوگر می سازه.
خغلی رستمی وایی در محل در هیواد پر شپارس ولایتونو که در انگور و باغون موجود دی او پلان موجود دی چې په 15 نور ولایتونو کې هم لاسګونه ممیزخونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره په دې سره به محصولات ښه او د بڼوالو عایدات هم ښه شي. د کابل په شاهزادسرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاسو سم راځو یو سیمایزي او نړیواله موضوع ته. امریکا منځنی ختیځ ته د یو لک او شلو زرو سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. تر دې مخکې واشنگتن الوتکې لګدون کې جنگي بیړۍ او B-25 یا B-52 الوتکې خلیج ته واستولې. امریکا وایي د دې او متحدانو پر منافع وایي د ایران د برید ګواښ موجود دی. ایران بیا د امریکا او روسي ګامونه یو تبلیغاتي جګړه بللې ده. رضوان مراد د امریکا او ایران ترمنځ شخړه څارلې او همداسې بر اثر په سټوډیو کې ده. مراد صاحب، منځنی ختیځ او فارس خلیج ته د امریکا متحده ایالاتونو د سرتیرو د استولو او د ایران په خلاف د پوځي انتخاب اپشن د کارولو د پلان جزئیات څه دي؟
مننه ستنګزه صاحب. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا دفاع د وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومونه نه دي ذکر شوي ویلي دي چې د ولسمشر ټرمپ د امنیتي سلاکارانو په غونډه کې دا پلان چې یو لک شل زره سرتیري باید خلیج او منځني ختیځ ته واستول شي تر څو د ایران د ګواښ مقابله وکړي، دا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وړاندې کړی دی. نیویارک ټایمز وایي چې نور پلانونه او اپشنونه هم وو، لیکن په دغه امنیتي سلاکارانو په دې غونډه کې تر ټولو غوره انتخاب یا اپشن همدغه دی، یو لک شل زره سرتیري دی. لکه څنګه چې تاسو ویل، ابراهیم لنکن په نامه الوتکې لګدون کې کښتۍ په خلیج کې د ابدغراس B-25 الوتکې د قطر عدید هوایي ډګر ته رسېدلي، پوځي اډې ته رسېدلي دي. خو په دې کې دا هم ویل کېږي چې په دې پلان کې به دا نه وي چې پر ایران باندې یرغل وشي لکه د عراق جګړه یا ایران ونیول شي د عسکرو لخوا، اما نور جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. او یو علت چې نور جزئیات نه دي معلوم هغه دا ده چې په خپل سپینې ماڼۍ او پنټاګان یا دفاع وزارت په کومه تبصره نه ده کړې.
مننه مراد صاحب. ایران او ایرانی چارواکو د متحده ایالاتونو د ګواښونو په اړه باندې ساکس عمل ښودلی او اخوا د ایران اروپایي ملګرو چې له ایران سره اټومي موافقه لري او اوس هم ورسره پابندي څه دریز ده؟
ایران د امریکا وروستیو اقداماتو ته چې خلیج ته کشتۍ واستولې او اوس داسې راپورونه خپرېږي چې یو لک نه زیات سرتیر استوي، ایران وایي چې دا د امریکا له خوا یوه تبلیغاتي او رواني جګړه ده او د هغې برخه ده او حقیقت کې څه نشته دی. اما په عین حال کې د ایران ولسمشر او لوړدوی ایراني چارواکو خپل لوري دا تهدید کړی چې که چېرته پر دوی پوځي یا اقتصادي فشار زیاتېږي نو دوی به د 2015 کال د اټومي موافقې مهمې برخې عملي نه کړي او له هغې به وځي چې یو پکې مهمه برخه پکې د یورانیمو غني کول دي چې ایران وایي بیا به یورانیمو غني کولو ته مخه کړي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو. وی ویل چې امریکا متحده ایالاتونه منځني ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان باندې غور کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزو اوروزګان ته فرون په اوروزګان کې یو لوی غونډه وشوه. خلکو پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ وکړ. په دغه غونډه کې قومي مخور، دینی علما، ځوانانو، د مدني ټولنو استازیو او میرمنو ګډون کړی و. دوی غوښتنه دا وه چې وسلوال طالبان د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکړي. شریف الله شرافت د ازادي رادیو خبریال په اوروزګان کې د غونډې ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د دغه قومي مخورو، دیني علماو، ځوانانو او میرمنو شمیر چې څه کم سلګونه ته رسېدی، د دوشنبې په ورځ ناوخته مازدیګر مهال د اوروزګان ولایت په مقام کښې سره راغونډ سوي وه. له یادې ولسي غونډې څخه لومړی د اوروزګان والي اسدالله سعید پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د روژې میاشت د عبادت او له خلکو سره د همکاري میاشت ده، نه د جګړې.
بیا ځاګ دی د خدای په خاطر، د دغه مبارکې روژې په خاطر، نور مینې تی نه کړو، نور به نه کړي. هېڅ وخت وینه فایده ګټه نه کوي. سلحه تعالی جل جلاله خیر به لرله چې د سولې دپاره کوښښ وکړو. دا چې د جنګ دپاره کوښښ کوو، د سولې دپاره به کوښښ وکړو. دا چې په جنګ کې امتیاز واخلو، راسې په سوله کې امتیاز واخلو، راسې یو په بله سره تیر شو.
دینی علماو بیا د اسلام له نظره د سولې پر ارزښت خبرې وکړي. دې سولې د اسلام ستر نعمت یاد کړي او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړي. د دې لړلې مولوی حمدالله عبدالی او مولوی حمیدالله داسې وایي:
دا اول آیات مبارک په ارتباط چې د صلح په ارتباط باندې دی، اعلی فرمایلی دي چې تاسو کچیر د یو ورونو په منځ کې جګړه وه، اختلاف و، جګړه وه، تاسو د هغو په منځ کې صلح وکړي، سره جوړې کړي، روغ و جوړې راوړي.
طالب والله والله بیا درته وایم که یا غرسوی یا وزر درته کوو یا زاری درته کوو، منګر پر لیاز د خدای ناپوهه د بل د ځان الله د ځان ګرځولی دی. د قرآن د رنګ ورباد کړي د جهاد په نامه پر لیاز د خدای څوک وژنې؟ حضرت مبارک علیه السلام وایي: من قال لا اله الا الله عصم مني مال وراثه. هر چا ته کلمه وویل هغه سر و مال زما څه وساتل.
قومي مخورو، ځوانانو او میرمنو بیا ویل چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی ویل چې د دغه روانې جګړې ټول زیان ملکي خلکو ته رسېږي. دوی بیا پر سیاسینو غږ وکړ چې د سولې روانو خبرو ته دې خنډونه نه جوړوي او د سولې په راوستلو کې دې مرسته وکړي. په دغه غونډه کې د سولې د لوی مشورتي جرګې څخه راستنه سوو هم د غونډې ګډونوالو ته د مشورتي لوی جرګې د شفافیت او ارزښت په اړه معلومات ورکړه. اوروزګان کې د سولې په تړاو دغه لویه غونډه پر داسې مهال جوړیږي چې د روژې په لومړۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند غږ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوږ استاوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په راتلونکي جوزا میاشت کې د افغان ولسمشر د کاري مودې د پای ته رسېدو او په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. مسیر خپلواکی ورسپانې له جوزا وروسته د واک لیک د کاندیدانو غوښتنه او حل لاره په عنوان په خپره کړې سرمقاله کې په دې اړه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د خپرې کړې اعلامې په نقل لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر کار ناقانونه دی او باید سرپرست حکومت جوړ شي. په سرمقاله کې وړاندې د اعلامې په حواله راغلي دي چې که ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې کاندیدۍ تیریږي نو کولی شي د بل ولسمشر تر ټاکلو پورې سرپرست وټاکل شي، خو که ولسمشر کاندید وي نو په کار ده چې واک یې ختم شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې د کاندیدانو دا غوښتنه څومره پر ځای او عملي ده او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته باید څه وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده په 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه له انتخاباتو وروسته پوره کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په دې اړه یې له سترې محکمې یوه پرېکړه هم اخیستې، خو د ولسمشرۍ کاندیدان وایي اساسي قانون وخت ټاکلی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر وخت پوره دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي جالبه دا ده چې دواړه لوري په قانون ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي په دې اړه د اساسي قانون له مادې دواړه تفسیرونه کېدای شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د ارګ خبره هغه وخت سمه کېدای شي چې کله انتخابات د موجود دلیل له مخې ځنډېدلي وي، خو د سرمقالې لیکونکي په وینا انتخابات د سیاسي دلایلو او د حکومت د بېکفایتۍ له امله ځنډېدلي ځکه پړه د ارګ په غاړه ده. خو سرخط ورسپانې بیا په همدې اړه لیکلي دي چې ولسمشر ګام کېږدي او که واک پرېږدي. د دې ورسپانې سرمقالې لیکونکي مني چې د قانون په اساس د ولسمشر د واک موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو لیکي چې د ولسمشرۍ د نوماندانو د نوې طرحې له مخې د سرپرست حکومت رامنځته کول هم د قانون سره په ټکر کې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې کومو سیاسي ګوندونو چې دغه غوښتنه کړې، آیا دغه ګوندونو خپل قانوني شرایط پوره کړي دي او یا هم د ټولو افغانانو ترمنځ ځای لري او د ټول ملت استازیتوب کولی شي؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې ځواب نه دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې د دې پر ځای چې د سیاسي اجماع له لوري سرپرست حکومت رامنځته شي، خطا ده چې اوسنی ولسمشر په خپل ځای پاتې شي او د نوي ولسمشر تر ټاکلو واک ته دوام ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي د ولسمشرۍ نوماندان د حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو ټاکنیزو طرحو او پلانونو کار وکړي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې د هیواد چارې سنبال کړي. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په هیواد کې د ملکي تلفاتو پر ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. دې ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما هغه اعلامیه راخیستې چې تېره ورځ خپره شوه او د روژې په لومړۍ اونۍ کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو خبر پکې ورکړل شوی دی. په مطلب کې د یوناما د اعلامیې په اساس لیکل شوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د روژې په مبارکه میاشت کې جګړه ودروي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه دې خپلې ژمنې عملي کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام باندې د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. اوس هم د ځینو خلکو غږونه درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام داده چې د مداغی لوسوالی د دشتک په سیمه کې یو دوه درې غرو کې د روسانو د وخت ماینونه پاتې دي، پشاري ماینونه دي چې دغه د منطقې خلکو ته غټ خطر ده. د معلومه انکشانو نه دا غوښتنه ده باید چې دغه غرونه پاکي. د دشتک په ساحه کې د شکاسي د غره او د زاخلو د غره په ساحه کې دا د روسانو پوستې وي، بس دغلته پشاري ماینونه ایښي و هغه له تر اوسه پاتې دي. نور هم په مخه
کوشه پکولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په د پکتیا په ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. اوس څو ورځې کېږي دوه دولت بندې کوي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړې او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډېر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو. او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل ورځماتې ته یو څه وخت. او خلکو نه هم دا خواهش لرو چې دولت همکاري وکړي، چېرته چې کوم کساب یا دوکاندار شی په لوړه بیه خرڅوي دولت ته اطلاع ورکړي. ډېره مننه.
منان د بلدا ولایت نسل سره تماس کوم. کم د دروازې په بارک باندې ازادي رادیو ته زما پیغام ورچېږم، او کوم چې د لرن کې د توغو ورانو ترافیکي ستونزې د عمل سره د خلکو ته په اکړه دغه وینا کوم چې ډېر انسانان سترګې پټې نه پر کوچني نه پر لوی باندې پام کوي، او نه و چاته نظر کوي نه و چاته د غږ. نو زما د ټولو افغانانو سره دا هیله ده چې څوک د خپلو مټرو سره او لرن کې په احتیاط باندې دي، او بل زما دغه هیله ده چې دغه دوکانداران د روژې په برکت کې وخت باندې په ډېر ټیم باندې دوی دغسې کړه وړه کړي چې د 50 افغانۍ شي په 80 افغانۍ ورکوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې د ازادي راډیو سبت غږ سبتون کې ماشین ته خپل غږونه راوستول او برته مو هم درته خبر کړل. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ټلیفونونو ته زنګ راووي او خپل غږونه ثبت کړئ، د یوې موضوع په اړه باندې راته وغږیږئ، خپل ستونزو او د سیمې د حالاتو په اړه باندې. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ووایي.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشران نن په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لوړی ډیپلوماټي الیزویل سره غونډه لري. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په ارګ کې به نن له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو د مرستو پر پروګرامونو غور وشي. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په بلخ ولسوالۍ کې له وسوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي اردو یو عسکر وژل شوی او درې نور زخمیان دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې وسوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه. وسوالو طالبانو څنګه دی ویلي؟ سپینه مانی وای پرداسي پوځي پلانونو غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران لوري د حمله یا د اټمی پروګرام د کار د چټکولو په صورت کې امریکا وکولای شي چې 1,00,000 عسكر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز ورسپانې خبر کړی دی. ورسپانې دا خبر د پټو سرچینو په حواله خبر کړی دی او وایي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست دا پلان تیرونی د امریکا د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث هم وړاندې کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په سوچي ښار کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سره ګوري. دوی به د اوکراین پر حالاتو، د وینزویلا پر وضعیت، پر سوریه، ایران او د وسلو د کنټرول په اړه خبرې کوي.
ازادي رادیو ته غوږیست. لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه به تکالیف معده، بدهضمی، پرخوری و هر مسئله که در رابطه به تکلیف معده ارتباط داشته باشه صحبت میکنیم و دکتر صاحب صدیق کاکر متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند تا در این برنامه صحبت کنن. اما قبل از او یک گزارش در این مورد آماده شده که با هم یک جا میشنویم.
میده عضو میانخالی، عضلاتی و حجمی از لوله گوارش است که لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از میده وارد میده می شود. غذا در میده به ذرات کوچک خورد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2 تا 3 لیتر اسید در میده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای میده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عبدالرزاق متخصص داخلی عمومی در رابطه با این یک فرد چگونه به میده دردی مبتلا می شود می گوید.
بیشترین اسباب التهاب میده و زخم میده را یک میکروب از بنام اچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم میده را تشکیل می دهد و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب میده می شود. من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام که در بازار سودا می شود، الکل و همچنان یک تعداد موادی که ترکیب خودش مواد نایتریتی باشه، او از سیگارت میشه که تکالیف روانی که باعث از افزایش تیزاب معده میشه که منجر به بالاخره به التهاب و زخم معده میشه.
دکتر عبدالرزاق میگوید استفاده از الکل سیگارت نیز سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوء هاضمه، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. با گفته وی افراد بیشتر از سن 18 الی 40 سال به تکالیف معده مبتلا میشوند و تکالیف معده نزد اطفال بسیار اندک است. با گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عبدالرزاق در رابطه با راه های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
زمانی که اگر سببش امین میکروبی که به نام اچ پایلوری یاد میشه ای باشه، این تداوی بالخاصه داره. هر کسی مشکل داره به نزد یک دکتر داخله مراجعه کنه. این میکروب از 10 تا 14 روز یک کورس تداوی داره که بالاخره این میکروب که از بین رفت مشکلات معده برطرف میشه. با کسایی که همچنان مواجه با مشکل معده است، از غذاهای مخرش مثلا مرچ و دیگر مصالحات و غذاهای بریان شده، شیر، ترکاری خام، چیزایی که باعث از این میشه که اسید و یا تیزاب معده را افرازش بیشتر میشه، از این غذاها جلوگیری.
دکتر عبدالرزاق از مردم میخواهد تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگارت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بدهضمی یک معلومات بدین که یک نوع اوم تکلیف معده است، معده را اذیت میکنه که چطور با وجود نه چه رقم علاج میشه؟ این مورد صحبت کنید.
ډیر زیات مننه لومړی خو سلامونه تاسو ته تخنیکی همکار او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. ډیر ښه موضوع مونن مې سره چولې ده، بحث مو را چولې ده چې روزه ده او په روزه کې دا پروژه کې بدهضمی زیاته پیدا کیږي په زیاته نازه باندې خوراک کیږي. اوس راځو بدهضمی څه شی ده، ولې پیدا کیږي، څنګه ترینا مخنیوي کولای شو. بدهضمی یا ډیسپیپسیا دسی یو حالت ده کله چې غریزه وخوړل شي، د هغې څخه وروسته د کولمو د خېټې په پورتنۍ حصہ کې دلته درد پیدا کیږي یا سوزش پیدا کیږي. بعضی خلکو ته که دغه بدهضمی زیاته وي، دلبدي، استفراقات ورته پیدا کیږي. نو بدهضمی مختلف اسباب لري چې خوشبختانه د اسباب د وقایي او درملنې وړ دي. که څوک په زیات اندازه باندې خوراک وکړي، دغه کس ته د خوراک څخه وروسته د شلو څخه تر 30 دقیقو څخه وروسته ناروغ ته د خېټې ډاکوالی پیدا کیږي، درد ورته پیدا کیږي، سوزش ورته پیدا کیږي. کیدای شي سوی هضمي کړي زیاته وي، ناروغ ته استفراقات او دلبدي هم پیدا کیږي. دویمه وجه یې که څوک غذایی توکي په بیړني ډول باندې خوري، جلو خورده شوه، یام یک سبب بدهضمی است. کسایی که غذاهای چرب بخوره یام یک سبب است بدهضمی.
غذای قوی
پروتین دار، چرب، گلوکوز دار.
زیاتر از طرف روز است یا از طرف شب؟
از طرف شب زیاد پیدا میشه. به خاطر یک کس که صبح کی این غذایات نانم بخوره، بو از خانه بیرون میشه، قدم میزنه، حرکت میکنه، فعالیت فیزیکی میکنه، غذا کلگی هضم میشه. کسایی که از طرف شب زیاد پرخوری بکنه، به این کسا بدهضمی پیدا میشه. دیگه کسایی که وقتی که کسایی که زیر فشار باشه و خوراک شود، در این حالت هم
زیر فشار روانی
از روانی دا یک حالت، یک کس از زیر فشار روانی است و در این حالت خوراک بکنه، در این حالت هم به یک کس بدهضمی پیدا میشه. کسایی که باندازی زیاد چای، کافی، الکل استعمال میکنه، یوم یک سبب عمده بدهضمی است که پیدا میکنه. بعضی دوا هست مانند اسپرین که مروج است در جامعه ما، شمار کس که سر درد میشه اسپرین و دیسپرین دوا میخوره. دواهایی که زیر درد است مانند دیکلوفنک که نام شر کس میفهم، وار کس میره دواخانه که دیکلوفنک بده امرو جان درد است، یوم یک سببی بدهضمی میشه. کسایی که پپتیکل سر داره، زخم معده داره،
بله بله،
زخم معده اولین عرض شای نمی درد است، درد حسی بالای شکم است. و کسایی که جرد داره، جرد هم یک مریضی است کدام وقت که مریضی است که نمی تیزابی میده بیا میری میایه و
تیزاب بالا
بالا میه به میری میه و سوزش پیدا میشه، خصوصا نیم ده از طرف شواز نامخ که خو میشه یک کس
را علاج از چیست؟ یا نخورن اما تو چیزار یا کدام دوای مخصوص داری؟
او را علاج سی نمیست، اگر یک کس پرخوری میکنه پرخوری باید نشه، کم خوراک باید شوه.
نه امود لحظه که مثلا درد احساس میکنه یا چیز، آیا کدام دوا داره؟
کدام وقتی که در پیدا شد دی وقت انتی اسید، انتی اسید باید بخوره. دوا هاست که نمی حرکاتی پیراستالیتی که میده و روده زیاد میکنه و اومیپرازول و پی پی آی و دوایی که دیزا به خونسا میکنه نمی در دوا که خورده شوه بعد هضمی خوب میشه.
و دکتر سه میده از زمانه که درد میکنه علائمش از خود میده درد شروع میشه، از جای دیگه شروع میشه، چی رقم از درد علائمش؟
کدوم وقت که پرخوری شوه و دینمی دیوال میده و روده کش میشه، کدوم وقت که کش شد اینمی جا ریسپتورهای عصب است، اینمی ریسپتورهای عصب از خاطر دیستنشن که پیدا میشه، اینمی حجم میده که کلان میشه، یعنی ریسپتورهای عصبی که چی میشه تنبیه میشه، درد پیدا میشه. و کدوم وقت که اگر یک کس پیش از دیسپیپسیا پیش از بدهضمی زخم میده داشته باشه، در این حالت می زخم کش میشه، کدام وقت که زخم کش شد به مریض درد پیدا میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنونده است میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. نبیول زبل ولی فرقم نبول سالی شگن کریستوزن که یه در وقت غزینه.
بسیار زد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر، زنده و سلامت. دکتر صاحب هم سلام په احترام، تر څنګه یو پوښتنه ډاکټر صاحب محترمه، که چیرته یو کس د معدې تکلیف یعنی زخم اچ پایلوري همداسې لري، آیا په اوس په روزه کې به د هغه تداوی په اسانۍ سره وي که به په مشکل سره؟ یعنی که چیرته روزه نشي، هغه روزه ورته د تداوی نه مساعده کوي چې ورسره دوا خوري، که هغه تداوی په سختي سره کېږي د روزه په خاطر؟
نبی الله جنت خو به اچ پایلوري نه لري خپل.
بله دا چې ما اچ پایلوري لرله تیر کال روژه کې ډېر زیات مشکلات راته ایجاد سو، یعنی اچ پایلوري مې وه، خو زما تداوي ډېره په سختي او ډېر زیات تولې کش کړو. نو اوس مې پوښتنه دا ده، آیا هغه اچ پایلوري چې زما وله دا روژې په خاطر ما نفس خالي ولو همداسې سخته وه، که زمینه دې څه مفایده کوله چې وساکي چې دا روژې دا نفس سوالي کم دردونه دا اوس هم راته شته دي، کم د کلمو تکلیف راته شته، یعنی داسې امکان لري چې دته ماته هیڅ پایلوري پیدا شوي که نه؟
امیروانی غوښه نبیولا جان
بفرمایئ ډاکټر
صاحب. نبیولا جان پوښتنه وکړه چې پروژه کې د اچ پایلوري درملنه کیږي کنه؟ که څوک اچ پایلوري ولري، ښه خبره دا ده چې د روژې څخه وروسته د اختر څخه وروسته د اچ پایلوري هغه رژیم شروع شي، ځکه د اچ پایلوري هغه په رژیم کې چې کم درمل دي، یو قسم درمل درې وخته خوړل کیږي. نو که پروژه کې دغه درمل شروع شي، دغه رژیم شروع شي، نو هغه یو وخت ډوز پکې مس کیږي، یو کس ته نه رسیږي. نو که یو څوک ډیر په عذاب نه وي، د اومیپرازول یا اسومیپرازول هغه د تیزاب خونسا کوونکې دواګانې دی وخوري، د روژې په میاشت کې دی گزاره وي، کی پس تختره دی د داخلي ډاکټر صاحب ته لاړ شي، هغه د اچ پایلوري مکمل رژیم چې درې وخته خوړل کیږي هغه دی شروع کړي. او که څوک ډیر زیات په تکلیف وي، د اچ پایلوري نه زیات بد هضمي لري، دلبدي لري، استفراقات لري، ورځنی کمیږي، وزن یې کمیږي، نو بیا ډاکټر صاحبان دی ناروغ ته اجازه ورکوي روژه د خیر د وخوري، خپل د اچ پایلوري هغه رژیم دی شروع کړي. د بیولا جان بیا اچ پایلوري دوباره هم پیدا کېدلی شي، دا میکروب ده، یو ځل باندې کېدی چې دا میکروب دې ختم شوی وي، دوباره د خوړو د لارې څخه، د اوبو د لارې څخه دوباره درته بیا دغه میکروب معدې ته تللی وي، هلته زخم جوړ شوی وي. خو ښه خبره دا ده چې اوس په روژه کې تداوي مه شروع کوه، صرف دغومره درمل واخله چې تر اختره دې ګزاره ورباندې وشي، د هغې څخه وروسته ډاکټر صاحب ته لاړ شي او هغه درې وخته رژیم د اچ پایلوري واخله.
تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
د کندهار مې تماس نیولی دی، اختر محمد حمدی نومېږم. ما له ډاکټر صاحب دا پوښتنه وکړه چې ما د معدې تکلیف لرو، هم د معدې درد لرو، بس مې په سر مو سره درد دی، او دا داسې چپه دا موسیق د سټیک نیولی، داسې مې تکلیف مو سره لرو، مو د چی څه پرهیز وکړو او چی څه وخورو؟
عمر دې څومره ده؟
عمر د هغه اته ویشت نوویشت کاله دېرش کاله دی راځي.
مخ کې دې کله معاینات کړي دي چې پایلوري دپاره؟
مهنتونه دوای می کنید اساس خود با تعلیل دوای می کنید خود پایدانه ده که دلست دول اسکاله چیز دقا تکلیف دوسر لرمه.
خواه خواه کشه اخترامت خواه نخواه کشه. اختر محمد خان کوشش وکړه چې د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه د شپلوري د پاره او د میدی د زخم هغه مختلف عوامل چې دي د دې لپاره لاړ شه د داخلي ډاکټر صاحب ته پوره معاینات بدرته وکي تشخیص پشي درملنه شروع کا اوس که پروژه کې تاته د میدی زخم پیدا شوی وي نو کوشش وکا چې په زیات اندازه باندې خواړه ونغري هغه غوړ کم خواړه چې دي دا کم خوره په زیات اندازه باندې بوره باید ونخوري چاکلیټ باید ونخوري چای په کم اندازه باندې وسکا او دا خام سالاد چې کم یو دا په کم اندازه باندې خوره کمی وب چې ته پروژه کې شکی کوشش وکا چې دې په پاک منبع څخه راواخلې هغه وب جوش کا د هغه څخه ورسته خوره دا سرکړی خواړه مرچ مساله دا شین هم کم استعمال کا.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدم، اعمال وردگ هستم.
وردگ صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان را بگوین.
زنده باشین، تشکر، سلام به شما، مهمان دکتر صاحب محترم. من تکلیف میده دارم، امی یگان دفعه میده ما قبض میشه، باز مرا سردرد میگیره، می طرف چپ مرا، یعنی 24 ساعت باز مرا اله میته. تا 24 ساعت امی سر طرف چپ ما درد میکنه، میده ما هم قبض میباشه. باز ببین وقت جای تنهایی باید باشه که ما اونجا برم. اشتیاه ما میسازه کاملا هیچی خورده نمیتانم و یک قسم به تو چورتای گرد و وده میسر ما میایه بعد از او باز اتفاقات برام رخ میته یعنی بار از 24 سال باز من اعلام میته میسر دردی.
خب چه قدر وقت میشه عجی صاحب که نمی قبضیت هستی سردرد میشی درد میده باید پیدا میشه؟
دکتر صاحب تقریبا دقیقه سوار لسکالا کی گیزو پا دیگه مرز با مراقتا ایم سیف
سوار لسکالا کی گی کلی داکتر سیف تلی درمال دیا خیستی دمیر
نه نه ام تلی سیف
خواه ایمال خان او رو را دستی چلوکا د داخلي یو ډاکټر صاحب تلاړ شه د ایچ پیلوري په نوم باندې یو میکروب دا چې وختي هغه راپور کې هم ډاکټر صاحب رضاق ذکر کړ چې 90% د معدې د زخمونو تشکیلوي نو ډاکټر صاحب تلاړ شه د ایچ پیلوري په نوم باندې د معاینات وکړه کچې ته ایچ پیلوري وي دغه رژیم درته شروع کیږي د لاسو څخه تر سوار لس ورځو پورې رژیم واخله درمل واخله ان شاء الله بالکل به کچې او کچې ته سیګریټ استعمالوي نسوار کوي او د ذهنی فشار لاندې اکثره قبضیت د ذهنی فشار سره پیدا کیږي نو د اوس مهال لپاره روژه د درمل د تیزابو کمون کې درمل اومیپرازول چې ورته وایي مشهور ډیر سوګي پیژني دا پروژه کې ور سره واخلا او به کوشش وکړي چې جوش کې جوش کړي او بوس کا په کم اندازه باندې غذا وخوره د شپې د خونه همدارنګه چې چاکلیټ خوري چاکلیټ چای کافی دا شیان هم که په کم اندازه باندې استعمال کړه او د رمضان څخه وروسته ډاکټر تلاړ شه پوره معاینات وکړي چې تشخیص دی وشي او دغه وروسته درملنه بیا شروع.
سلامت بشه ډاکټر صاحب شنو دې دیګره میګریب. بله سلام علیکم.
حبیب الله تماس کیم.
حبیب الله خان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
ما دکتر صاحب دا سوال از ما دا تو نفس خوزیزه بیرمی دا میده یو طرف خوزیزه گای دا بل طرف چو گای دا چکر بغلو بندیه نو اوچ بی پشیم پرسی دلی دی بندونم اون درد کهی دا لاس گوچ درد کهی دا پشو دا درد کهی چه دا اوز دا دا میدی دا کلمو سر تلاو لری که یه اغا دا جلا نجوری دا
عبیب الله خانه پوخی دی سمر وقتی که چه پرسی دلی دی
دا پشو می تقریبا شفاز و اتن یاشی شاو خواه کیزی دا یو داکتر تولا علم اغا داکتر دوای را کلی خوی پلان سکنی سولی برس بیا شروع سولی او د میډې په تکلیف تقریبا 12 کال کې زخته یم ډېر دوايان نکړي دا چې په زول نو دا د پیرې دون نو دا بلای ډېر خولې دي خو بیا له جوړې دي او بغل ته درځي بل بغل ته درځي بس دا چې مختلف وخت دا درځي په لاس کې سره پاشلې پاشلې
عبیب الله خان ویلی چې پوخی می پړسیږي مخ می پړسیږي د پخو پړسوب او د مخ پړسوب د میدی د ناروغیو سره خصه سره هیڅ رابطه نه لري هغه څوک چې د زړه په دمه کفایه باندې اختوی په هغه کسانو کې د زړه د پخو پړسوب پیدا کیږي او هغه کسان چې په تور جړی باندې اختوی او جګر به راخره ډیر زیات ځان منشي لور سی روز خواته لاړ شي په دې خلکو کې د پخو پړسوب پیدا کیږي او هغه څوک چې د پښتورګو په دمه کفایه باندې اختوی په دغه خلکو کې هم د خېټ یو د پخو پړسوب پیدا کیږي. دغه پړسوب خو د معدې سره کومه رابطه نه لري. د معدې مختلف اسباب دي. موران دی ویلې تر ټولو مهم یې چې پایلوري دا ورپسې هغه څوک چې د درد ضد درمل اخلي په دوی کې هم په زیات اندازه باندې د معدې زخمونه پیدا کیږي. هغه څوک چې د ذهني فشار او دباو لاندې وي په دې خلکو کې هم د معدې میکروب د معدې زخمونه پیدا کیږي. څوک چې په زیات اندازه باندې الکول سکي، په زیات اندازه باندې سیګریټ سکي او همدارنګه په زیات اندازه باندې څوک د اسپرین او درد ګولۍ خوري په دې خلکو کې پیدا کیږي. نو که دغه عوامل پتا کې موجود وي دغه عواملو علاج وکړه، د دې لپاره معاینات وکړه، او که چیرته بیا هم ښه نشي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شي چې وینډوسکوپي درته وکړي چې په د کمرې لاندې څخه ستا معده ولیدل شي، د معدې څخه د زخم څخه دې باید یوه غوښه راواخیستل شي، هغه د مایکروسکوپ لاندې مطالعه شي، او که بیا هم دغه نه وروسته هم ښه نه شولې نو د ځینې وختونه د معدې د زخم بالکل هغه اسباب معلوم نه دي، اسباب معلوم نه دي، نو بیا په همدغه میپرازول او دغه درملو باندې گزاره کوي.
شکر ډاکټر صاحب. شنوندې دیګره میگیریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ احمد جان بسیار خوش آمدین، بفرمایین سوال تارا بگوین.
معلومه پختنه میاد دکتر صاحب نه چې د ګولایو په متوال په خونو باندې څنګه کار دی. ځینې خلک وایي چې دا بیا باندې ته کوم توان نه لري، ځینې خلک دا وایي چې تصویر یې ګولای متوال په خونو باندې
کومې ګولای متوال ته معلومې دي چې کومې ګولای متوال
عمومي کومې ګولای چې وي
ځینې د ګولۍ خودي لګي
لومړی زی میدی ته د کوچنیو کلمو ته د کلچې د کوچنیو کلمو د لارې څخه ځیګر ته ځي، د ځیګر څخه وروسته هلته دغه دواګانې یو فعال شکل ته وړي، د هغه څخه وروسته درد غلی کوي. نو دغه دواګانې دواګانې د خولې دپاره وي، نو د ژولو دپاره وي، هغه پروا نه کوي، خو نورې دواګانې باید لومړی وخوړل شي او دغه نه وروسته باید بیا هغه تاثیرات یې وکتل شي. نو په خوله کې د هرې ګولۍ ماتول ضرور نه دي، ولې په خوله کې هره ګولۍ جذبیږي نه. ډاکټر صاحب بسیار تشکر. آل یک تماس دیگره میگیریم.
وعلیکم السلام،
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
الحمدلله، حدی وردګم به وردګ څخه.
وردګ صاحب بسیار خوش آمدین، بفرمایئ سوال تر بگوین.
زما د پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده چې د پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده کله زما په دغه وجود کې داسې یو برخ پیدا شي دغه د معدې نه داسې ټول وجود مې ونیسي او دا د معدې تکلیف دی که کوم بل تکلیف دی، او کله په روژه کې د یو چا سر ګرځي او داسې دلبادي ورته پېښېږي نو دا هم د معدې او که څه خبره ده.
په زیات اندازه خو به خوراک نه کوي چې دلبادي استفراق درته پیدا کیږي؟
دا په هغه کې روژه داسې تقریبا میاته نه بدې چې په دوه وخت داسې پېښېږي.
ښه، که استفراق دی زیرته ته نه هوبجو کې
او د نه هبا ته کې سردردي او استفراغ ورته پیدا کیږي؟
دا هغه بل دې کم تکلیف ویلي
بل مې دا تکلیف دا د څه برخ باندې یو د څه باد باندې دا سینا کې مو پیدا شي او بیا لوشي کله
دا درد د سودا تی په سینا کې کم ځای کې شروع کیږي؟ دا درد کم ځای ته ځي؟ سو دقیقې وي، سوزش وي، درون درد وي، سره کم ته درد وي؟ دا
نه نه نه، دا څه لکه سړی چې هغه ټیکسي او شای وخوري داسې وه هوا باندې پیدا شي او بیا داسې تاویږي په وجود کې، نو داغسې یو درد یا سوزه.
مهرباني مهرباني وردګ صاحب. وختي مو ویلي که څوک په زیات اندازه باندې د شپې خوراک وکړي نو د سهار په وخت کې ورته دلبدي، استفراق، د خېټې ډاکوالی، د معدې سوزش دا شیان ورته پیدا کیږي ورته. نو که چیرته په روژه کې مونږ تقریبا په دا سکالی محال کې په سکالی خو تقریبا شپاړه سوله ساعته روژه ده، نو دغه شپاړه سوله ساعته چې په معده کې مسلسل ډول باندې تیزاب تولیدیږي، نو خامخا د ډیرو تیزابو د زیات تیزابو د تولید په نتیجه کې د هر چا معده سوځي. خو که چاته ډیر زیات تکلیف پیدا شي او دلبدي، استفراقات ډیر زیات پیدا شي، نو بیا دې کوشش وکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړ شي، بیا دې هغه د معدې د زخم دپاره معایناتو کې چې د معدې زخم خو به جوړ شوی نه وي، او که زخم نه وي نو د غلګ لګ آرازه ولایم هر چاته پروژه کې پیدا کیږي، د مېدې سوزش تاشیان پروژه کې پیدا کیږي، نو کوشش دی وشي چې په کم اندازه باندې د شپې د خوا څخه خوراک وشي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، بازم یک تماس دیگر را میگیریم. خوب هستین، از کجا به تماس شدین؟
از کابل تماس شدم، اسماعیل نام دارم.
اسماعیل خان مهربان.
دکتر صاحب محترم، واسم 6 سال است تقریبا، دو سال میشه به تکلیف معده، یعنی اسید معده دچار هستم. کپی شدیم.
خب.
و در پالی هستیم، بسیار دوا برای توصیه شده، اما دو دفعه من رفتیم. کدام نتیجه ندادم. بازم هم فقط نمیتوام روز امپرازول، هر روز امپرازول میخورم.
اسماعیل جان چند سال هستی؟ چند سال هستی؟
60
سال هستی؟ 60 سال هستی؟ خب و چند سال میشه که تکلیف داری؟
22 سال
میشه. دهن برد چی گفت؟ برد چی کچی تکلیف داری؟ اندوسکوپی برد
کرد؟ اندوسکوپی گفت که یک بار اول کرفتم، بازم گفتم هیچ پایلیری داره، او را تداوی کن، دوا دادم بر 6 ماه، او را خوردم، دوا خلاص شد، بازم گفت. باز امسال که رفتم بازمی اسپایلریز، بازمی دوا را دادن، دیگه دوا دادن خوردم، بازم حال دوا خلاص شد، بازم همو گفت.
خوب ما خوب پیش گفتم که اسباب زخم معده معلوم است. کسایی که دوای درد زد میخوره، ایچ پایلوری است، اینمی چند مریضی است که چیز میشه، خو یگان وقت در معده اونمو غده هایی که تیزاب تولید میکنه این جنیتیکی و ویرسی زیاد میباشه. هیچ سببی بعضی اوقات زخم معده و درد معده و چیزا معلوم نیست. بعضی وقت در پانکراس هم در روده کوچک هم یک تومورا پیدا میشه، او تومورا یه بنامی گستین یک هرمون افراز میکنه، این هرمون میره به میده و به غدوات تیزاب تولید کننده اونا را خبر میکنه که بندازی زیاد تیزاب جور کنه. نو بعضی وقت هیچ سبب نمی زخم میده معلوم نیست. خب باز کوشش کنین که ایجا در کابل یا در پاکستان یا در هند باز یک اندوسکوپی شوه، یک بایوپسی گرفته شوه که یا ایش پیلوری است یا کدام دیگه مشکل برایتان جور شده. خب حال خیر است، با اینمی میپرازول و چیزا گزاره کنین.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، بازم یک تماس دیگه داریم. تماس از اینا قطع شد. زیاد اشاره کردیم به تیزاب معده و زخم معده. اصلا تیزاب معده که شما پیشتر هم اشاره کردین از چی، یعنی چه زمانی یک فرد مبتلا به تیزاب معده میشه؟ یا یی از گشنگی زیاد میشه، از پرخوری زیاد میشه، یا تاثیر دواهای مختلف میباشه؟
خب اول اینمی ایچ پیلوری که است، ایچ پیلوری اینمی غدوات معده، ایچ پیلوری چی میکنه؟ همینه قشر و نمو دیوار حفاظت کنه خواه دفت پشتو گپ بزنیم. ایچ پیلوری چه ده؟ ایچ پیلوری چه ده؟ ده چه کل ده عبو دلار سخه یا ده خورو دلار سخه میدی تلار شی، نو ده پا میده که اغا ده میدی چه کم یو محافظوی یا اغا کم قشر چه ده چه میده ده تیزاب و سخصات یا اغا ده مین زوری کل چه ده محافظوی قشر ده میدی ده مین زلر، نو بیا پا دی وقت که تیزاب و تا زمینه برابریگی چه پا میده که اغا خپل تخریبی افعال را منسته کی. نو چه پیلوری ده میده تیزاب و تا زمینه برابروی چه ده کم غوخین قشر چه پا میده که وجود لری ده ده مین زوی سی. هم دارنگا ده کم ده زد درد درمل چه دی دوی سکوی دوی هم تیزاب و تا زمینه برابره وی چې په زیات اندازه باندې تولید هم شي، زمینه هم برابره کې او د غوخین قشر د منځوي سي. همدارنګ الکول چې دی دا هم د مخارش دی، هغه کوم محافظوي قشر چې دا د معدې د منځوي، او همدارنګ ځینې نور دواګې ناروغي هم دي چې هغه هم د شپایلوري سبب کیږي. یو څوک د وینې او ګروپ ولري، په دوی کې هم د معدې زخمونه زیات پیدا کیږي، او که یو څوک فاميلي تاریخچه د شپایلوري ولري د معدې د زخم ولري، په دوی کې هم د معدې زخمونه زیات پیدا کیږي.
پس التهاب معده با تیزاب معده فرق میکنه؟ چه زمان معده التهاب پیدا میکنه که میگن معده التهاب پیدا کرده، درد داره، ای از چی پیدا میشه؟
خب منمی عوامل دغه هم دغه عوامل دي چې د میدی د پړسوب او د درد سبب کیږي. هم دغه عوامل دي سو هیڅ پیلوري د درد ضد درمل دي، او دغه په زیات اندازه باندې د الکول او د کافی سکل دي، دغه ټول عوامل چې د میدی د تیزاب او د زیاتېدو سبب کیږي.
تشکر ډاکټر صاحب، یک تماس میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
جاوید هستم، از کابل با تماس.
بفرمایید سوال دارم، بگید.
سلام برای شما و به دکتر صاحب محترم. یک سوال ما داشتم که دکتر صاحب، همین سردردی
مربوط معده میشه یا چطور؟ او دوم یک سوال دوم میست که یعنی یگان دکترا که میگه مکروب معده اینمی است که پیدا میشه یا چرک معده اینمی را اگه با ما دکتر صاحب محترم معلومات بده.
مهربانی مهربانی جواد جان گوش بگی. کدام وقت که با یک کس به سوی بد هضمی پیدا شوه، یعنی سیستم هضمی خراب میشه، سیستم هضمی و عصبی مستقیما رابطه داره به نام عصب ویگاس. کلگی در سیستم هضمی ایجا وجود داره. کدام وقت که بد هضمی پیدا شوه، یک مشکل پیدا شوه، یک میکروب به معده بیاید، یک پویزنینگ و یک تسمم پیدا شوه، در این وقت نمی عصب که در معده است او را تحریک میشه و با یک کس سردردی پیدا میشه. بالکل کسایی که زخم معده داره از سبب عصب که وجود داره سببی هم پیدا میشه و در سری که نمی با پپتیک السر و زخم معده که کدام تشویش داره، این تشویش خود یک سبب عمده سردردی است که به این کس پیدا میشه. باز گفتی که نمی اچ پیلوری چیست؟ امرا اچ پیلوری یک بکتریا است، یک میکروب است، از طریق آب ملوث و خوراک ملوث به معده میره و اوج جای میگیره. کدام وقت که اوج جای گرفت تیزاب معده را خنثی میکنه و خودش به دیوار معده اوجا میرسه. اوجا کدام وقت که به دیوار معده رسید اوجا باز انزایمای تخریبی را تولید میکنه و نمی قشر معده که از گوشت جور شده این را تخریب میکنه و یک زخم معده جور میشه.
تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. شنونده های عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب صدیق کاکر متخصص داخله جهان سپاس.